السلام علیکم ستړي مشهزه صفی الله ستانګزیم تاسو زمونږه غلې ازادي رادیو اوره د ماخام شپږ بجې شپې په دې ورسته پښتو نیم ساعت خبري مجلې کې شمشاد زدران تخنیکی چاری مختوری اوری د افغانستان د ملی امنیت سلاکار حنیف اتمر د کورنیو چارو وزیر وایس برمکاو د ملی امنیت رئیس معصوم ستانگزای نن پاکستان ته ولاړل څو د سولی او اوربند په مسایلو خبری وکړي. دا مو د سر راپور د نور مهم مطالب هم لرو او دا به هم واوری چی د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلی باید په فضا کې د تحقیقاتي سټیشنونو په درلودو هیواد اکتفا ونه کړي، بلکې د امریکا د ملي امنیت د ټینګولو لپاره هلته برلاسي شي. ملالی بشیر سټوډیو ته راغله څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه ووایي.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکی ولسمشر محمد اشرف غنی وایي ک طالبان وړاندیزونه ومني اوربند به یو کال ته وغځوي. هندوستان په بلخ ولایت کې د 4 میلیون ډالرو په ارزښت دوه لوی پروژو د بنسټ ډبره کړې شو ده، او په ملګرو ملتونو کې د بشري حقوقو دوه متخصصینو له ایران غوښتي چې د هغه کس ته اعدام پلان دی لغوه کړي چې په 15 کلنۍ کې د خپل ښوونکي په وژلو تورن پیژندل شوی و. بشپړه خبرونه. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي ک طالبان وړاندیزونه ومني اوربند به یو کال ته وغځوي. ولسمشر غنی نن په ارګ کې له هلمند څخه کابل ته ورغلي د سولې کاروان لغړیو سره د کتلو پر مهال طالبانو ته د سولې وړاندیز تکرار کړ او وی ویل چې په هر ځای کې چې طالبان ورته وایي همالته به ورسره له هر ډول قید او شرط پرته د سولې خبرو ته حاضر سي. ولسمشر غنی زیاته کړه
لومړی د ټول د افغانستان ستر ولسته چې تاسو ناسې ټوک دون طالبان دی دریم ته دا وغوښته راسي چې په یو ټاکر باندې کې دا مسایل حل او تلون دا چې مهاله هر حق وړي چې څنګه یې تطبیق کو او بهرني دی له افغانستان نه اوس ایران مونږ کې ما په هم لا تر باندې چې حاضر دي چې ټول باندې کې
د سولې کاروان غړیو تر 200 کیلومتر زیاته لار وهلې او له 10 ورځو راهیسې له هلمند تر کابل په پښو ورغلي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د کورنۍ چار وزیر او ملي امنیت رئیس پاکستان ته تللی دي. دوی به د سولې او یووالي لپاره د عمل د پلان د عملي کولو په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. په همدې حال کې د سعودي عربستان د ملي امنیت سلاکار وایي په افغانستان کې د ناروا جګړې او وینو تویدو د مخنیوي په خاطر د افغان حکومت هڅې د ټول اسلامي امت د ښېګړې لپاره نه هېرېدونکې قرباني ده. محمد صالح الغفیلي د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار محمد حنیف اتمر سره د سې شنبې په ورځ تلیفونی خبرو کې د سعودي عربستان د سیاسي مشرتابه په استازیتوب د افغان حکومت د اوربند له اعلان ملاتړ وکړ او ډاډ یې ورکړ چې حکومت به د سولې له پروسس څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. دواړو لورو د افغانستان، سعودي عربستان، امریکا او متحده عربي اماراتو د ملي امنیت د سلاکارانو پر کچه د سولې او همکاریو په هدف د څلور اړخیزه میکانیزم د پریکړو د تطبیق او د همکاریو د پرمختګ په اړه خبرې وکړي. د غزنی ولایت سیمه ایز چارواکي وایي د دغه ولایت په اندړو ولسوالۍ کې طالبانو هغه سرتیری بیرته خوشی کړی چې د اختر په درېیمه ورځ یعنی ولی وو. د غزنی والی ویاند محمد عارف نوري نن سې شنبې ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان تیره ورځ ناوخته د قومي مشرانو په منځګړیتوب را خوشی سول.
هغه شپږ تنه سرتیري چې د اختر د درېیمې ورځې په دوکې کې د
د اختر په درېیمه ورځ وسلوالو طالبانو د اندړو ولسوالۍ له سلطان باغ سیمې څخه د اوربند له مراسمو د ملي اردو شپږ سرتیري له وسلو سره یو ځای له ځان سره بیولي وو. هندوستان په بلخ ولایت کې د 4 میلیون ډالرو په ارزښت دوه لوی پروژو د بنسټ ډبره کښې شوده. په افغانستان کې د هند سفیر وینی کومار بلخ ولایت ته په خپل سفر کې د 1 میلیون ډالرو په ارزښت، په مزار شریف کې د کرکټ د یوه مجهز میدان او د 3 میلیون ډالرو په ارزښت د 8.2 کیلومتر سړک د بنسټ ډبرې کښې شودې. د وینی کومار په خبره د دواړو پروژو مجموعي لګښت به د هندوستان دولت ورکوي. د اروپای اتحادیه د ونیو راپور لمخې په 2018 کال کې لږو افغانانو، پاکستانیانو، ایرانیانو په اروپای اتحادیه هیوادونو کې پناه غوښتې چې له دې سره د پناه غوښتنو شمیر تر 1 میلیون کم و. په اروپا کې د پناه غوښتنې د ملاتړ ادارې راپور چې د دوشنبې په ورځ خپور سو وایي په 28 هیوادونو کې د پناه غوښتونکو شمیر د 2018 کال په پرتله شاوخوا نیمه کم و. په 2018 کال کې 1.3 میلیونه د پناه غوښتنې ثبت شوې وې. دا شمیر په 2018 کال کې 1.3 لک ته راټیټ سو چې د 2018 کال په پرتله 40% کموالی شي. په ملګرو ملتونو کې د بشري حقونو دوو متخصصینو له ایران غوښتي چې د هغه کس د اعدام پلان دی لغوه کړي چې په 15 کلنۍ کې د خپل ښوونکي په وژلو تورن پیژندل سوی و. د سې شنبې په ورځ په خپره سوې اعلامیه کې متخصصینو هغو راپورونو ته اشاره کړې چې وایي محمد کلهوري به له روژې میاشتې وروسته ډیر ژر اعدام سي. متخصصینو ویلي د ایران دولتي پلټونکو ویلي و چې کلهوري هغه مهال چې د خپل ښوونکي په وژلو تورن پیژندل سوی و بالغ نه و. په ملګرو ملتونو کې د بشري حقونو متخصصینو دا غوښتنه یوه ورځ وروسته له هغه کړې چې امریکا او د بشري حقونو د څار ادارې د ایران لخوا د هغه کس د اعدامولو اقدام وغنده چې د درو پولیسو په وژلو تورن و. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. د خبرونو د ازادي راډیو په ویب پاڼې او فیسبوک باندې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار، د کورنۍ چارو وزیر او د ملي امنیت لوی رئیس نن پاکستان ته لاړل.
مشاور محترم شورای امنیت، وزیر امور داخله و رئیس عمومی امنیت ملی سفر کردند به پاکستان و قرار است روی موضوعات صلح در مورد آتش بس صحبت های صورت بگیره.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د هلمند سولې د ولسی حرکت لغړی سره چې له 100 کیلومتر شاوخوا پلی مزل وروسته کابل ته رسیدلی دي په کابل کې وکتل او ځینې څرګندونې هم وکړې. له هغې ډلې د هغوی په خوښه د اوربند د مودې د تمدید ژمنه هم وکړه چې که طالبان د ده په خبره حاضر شي نو تر 1 کاله به اوربند وغځوي. د همورې چې وروسته له هغه چې طالبانو پاکستان ته ویلي چې له امریکا سره خبرې کوي د سولې عالي شورا وایي دا ډله باید خپل واک بل چاته ور نه کړي.
موږ د افغان سوله طالبان غواړو چې په خپل صلاحیت بل څوک ته ور نه کړي.
او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي فضایي ځواک ته په خپل چوکاټ کې د شپږمې قوې ځای ورکوي. بیا مو هم ماخام بخیر رازو. لومړی مطلب ته، د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر، د کورونې چارو وزیر وایس برمک او د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی د افغان سولې او وسلوالو طالبانو سره د اوربند په مسلو له پاکستاني چارواکو سره د خبرو اترو لپاره اسلام آباد ته تللي. دوی نن له غرمې وروسته اسلام آباد ته روان شوي دي. د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي د دې سفر پایلې به د دغه مسؤلینو له بیرته راستنېدو وروسته په ډاګه شي. اکرام الله اکرام په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان یو شمیر لوړ رتبه امنیتي چارواکي اسلام آباد ته تللي ترڅو د دې هیواد له چارواکو سره د وسلوالو طالبانو، سولې او اوربند په اړه خبرې اترې وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش د سه شنبې په ورځ مازیګر ازادي راډیو ته وویل چې په دې سفر کې د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر، د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک او د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی شامل دي. د وای د هغه سفرونو په دوام چې سو ور مخکې هم ترسره شوي، نن د ملي امنیت مشاور، د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت عمومي رئیس پاکستان ته لاړل او ټاکل شوی چې د سولې او اوربند په مسلو خبرې اترې وشي او په دې اړه بنور جزئیات د دغه پلاوی لراتګ وروسته په ډاګه شي. دا چې دغه سفر به څو ورځې دوام وکړي او په ترڅ کې به له کومو پاکستانی چارواکو سره ولیدل شي، خاغلی دانش په دې اړه بې خبري وښوده. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې افغان حکومت د وسلوالو طالبانو پر ضد 13 ورځنی اوربند اعلان کړی، خو د وسلوالو طالبانو 3 ورځنی اعلان شوی اوربند د کوچنی اختر په 3 ورځ پای ته رسیدلی دی. د کوچنی اختر په دې 3 ورځو کې طالبان او افغان ځواکونه په خپلو کې ونه جنګېدل، خو د اختر د 3 ورځې په پای ته رسیدو وسلوالو طالبانو په افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو خپلې حملې دوباره پیل کړې. د اوربند له دې اعلان وړاندې د پاکستان د پوځ د لوی درستیز په ګډون یو شمېر پاکستاني چارواکو افغانستان ته سفر کړی و. همدارز د افغانستان د ملي امنیت سلاکار او یو شمېر افغان چارواکي هم پاکستان ته تللي وو. کابل باور لري چې اسلام آباد کولی شي طالبان له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرو ته کینوي. په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې د اختر په ورځو کې اوربند وښوده چې پاکستان د دې توانایي لري چې پر طالبانو فشار وارد کړي تر څو له دغه ډلې سره د سولې خبرې اترې پیل شي. د دې جرګې یو غړي عبدالقادر ځاځي وطن دوست ازادي راډیو ته وویل د وای پاکستان کولی شي چې د طالبانو د اوربند موده وغځوي او هغه تروریستي ډلې چې د دغه هیواد لخوا تمویلیږي ورته وایي چې اوربند ته دوام ورکړي. ښاغلی زازی باور لري چې د وسلوالو طالبانو په ګډون د افغان حکومت یو شمېر مخالف وسلوالو ډلې د پاکستان لخوا تمویلیږي خو له افغانستان سره د دې هیواد په رښتینی مرستې شک لري.
خبری مجله اوري.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي ډاډه دي چې طالبان د موقت اوربند له تجربه کولو وروسته د سولې د خبرو په اړه غور کوي. د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي د سیشمې پر اس کابل کې خبری غونډې ته وویل ولسمشر له جهادي مشرانو او سیاسي رهبرانو سره کتلي او ټول د سولې او اوربند په اړه اجماع لري. حدیث پردیس په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي جهادي مشرانو او سیاسي رهبرانو له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کتنه کې د سولې له پروسې اوربند ملاتړ وکړ. د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي د سه شمې پورس کابل کې خبریالانو ته وویل چې افغان حکومت په میړانې اوربند اعلان کړ او ښه مدیریت هم کړ. د ښاغلي مرتضوي په خبره د موقت اوربند تجربې ته په کتو دوی مطمئن دي چې طالبان به د سولې لار خپله کړي. د وی په تیرو څلویښتو کلونو کې د لومړي ځل لپاره خلکو راحت نفس وکاږه. سوله اوربند تجربه کړل. زه ډاډه یم چې طالبان به د خلکو د دغه احساس په مقابل کې نه ودرېږي. په دې برخه کې به غور کوي ځکه د جګړې دوام د افغانستان د خلکو د جمعي احساساتو په مقابل کې د درېدو په معنا دي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت د روژې د میاشتې له ویشتمې څخه د اختر تر پنځمې نیټې پورې اوربند اعلان کړ او له طالبانو یې هم د اوربند غوښتنه وکړه. طالبانو هم د اختر په درې ورځو کې اوربند ومانه او په دغه موده کې زرګونو طالبانو د کابل په ګډون له لویو ښارونو لیدنه وکړه. خلکو هم له اوربند څخه په استفادې د اختر په ورځو کې په آرامه زړه خپلې خوښۍ ونمانځلې او د جګړې له ښکېلو خواوې د اوربند د دوام غوښتنه وکړه. ولسمشر محمد اشرف غنی له هغې وروسته د لسو نورو ورځو لپاره هم اوربند تمدید کړ خو طالبانو اوربند ونه غځاوه بلکې خپلو جنګیالیو ته سپارښتنه وکړه چې د پخوا په څېر خپلو حملو ته دوام ورکړي. د افغانستان د سولیلی شورا له وسلوالو طالبانو غواړي چې خپل صلاحیت بل چاته ورنکړي او له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو واک په خپل لاس کې واخلي. د دې شورا ویان سید احسان طاهری وایي چې د افغانستان په اړه پریکړه د بهرنیانو کار نه دی او له دې سره به په هیواد کې ستونزې لا پسې ډېرې شي.
موږ د افغان مسله طالبان غواړو چې په خپل صلاحیت بل څوک ته ورنکړي او په مساوې د افغانانو مسله مخالفینو
دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د پاکستان ډیلی ټایمز ورځپاڼې د یو شمېر طالب قومندانانو په حواله راپور ورکړی چې دا ډله غواړي له امریکا سره مخامخ خبرې وکړي نه له افغان حکومت سره. یا د ورځپاڼې د یوه طالب قومندان له قوله لیکلي چې که دوی له امریکا سره یوې نتیجې ته ورسیږي حاضر دي چې د حکومت د سرنوشت په اړه له افغان حکومت سره هم خبرې اترې وکړي. خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ټینګار کړی چې د سولې خبرې اترې باید د افغانانو په مشرۍ تر سره شي او حکومت حاضر دی چې له طالبانو سره له قید و شرط پرته خبرې وکړي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په دولس شپږ نوي منځنۍ څپاو اف ام سلاش پنځه باندې خپرونه کوي. د افغانستان د مشرانو جرګې غړي وایي د سیمې استخبارات په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پر ځای د داعش په نوم د بدیلې ډلې د ځای پر ځای کولو په لړه کې دي. افغان سناتورانو د سې شنبې په ورځ عمومي ناستې کې وویل د ننګرهار وروستۍ پیښې په ډاګه کوي چې د دې ډلې فعالیتونه به زیات شي. ناجي ساپۍ په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د مشرانو جرګې غړي وایي د سیمې استخبارات د وسلوالو طالبانو پر ځای د داعش ډلې د ځای پر ځای کولو په حال کې دي. سناتورانو د سه شنبې ورځې په عمومي ناسته کې دغه پلان د افغان حکومت لپاره د خطر زنګ یاد کړ او په دې برخه کې د جدي پاملرنې غوښتنه وکړه. سناتور محمد رحیم حسنیار په دې اړه وویل
بدیل برای طالبان در افغانستان استخبارات منطقه
د سیمې استخبارات د وسلوالو طالبانو لپاره د بدیل ډلې د ځای پر ځای کولو په حال کې دي. چې هغه دایښ ډله ده. دا د حکومت لپاره د خطر زنګ ده او کومې پیښې چې په ننګرهار کې کیږي حکومت ته دا پیغام ورکوي چې کچېرې د سیمې په ځانګړي ډول د پاکستان ګټې خوندي نه وي، که له طالبانو سره سوله هم وشي، موږ کولی شو چې د طالبانو بدیله ډله دایش د دوی اهداف پلي او په افغانستان کې به لاس په حملو پورې کړي.
د اختر په ورځو کې دایش ډلې په ننګرهار کې د اوربند په خوشحالۍ راټول شوې او غونډو باندې دوه خونړۍ حملې وکړې چې لسګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. همداشان په دې وروستیو کې یو شمېر افغان سیاسي ګوندونو هم اندېښنه څرګنده کړې وه چې په هېواد کې د دایش یا اسلامي دولت نومي ډلې ګواښ له یوې ورځې بلې ته د پراخېدو په حال کې ده. د مشرانو جرګې لومړي مرستیال محمد عالم اسدیار چې د سې شنبې ورځې د جرګې مشري کوله، د ننګرهار وروستیو خونړیو حملو ته په کتو وویل حکومت باید د دغې ډلې د ځپلو لپاره لاس په کار شي.
د اختر په ورځو کې په ننګرهار کې ډېرو خلکو ته مرګ ژوبله واوښته. د هېواد په بېلابېلو برخو کې له اویا ډېر افغانان ووژل شول. د هېواد دښمنان په بېلابېلو نومونو افغانان وژني. حکومت باید خپلو سیاستونو کې جدي بدلون راولي او په دې برخه کې جدي پاملرنه وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غني د تاشکند په نړیواله غونډه کې ویلي وو چې شاوخوا زر داعش جنګیالي په افغانستان کې وژل شوي او اوس مهال د داعش تروریستي ډلې 2000 جنګیالي په افغانستان کې فعالیت لري. ښاغلي غني همدارنګه ویلي وو چې داعش یا اسلامي دولت نومي ډله په افغانستان کې له ماتې سره مخ ده. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت سرپرست ویان محمد راتمنش ازادي راډیو ته وویل اوس مهال داعش ډله د دوی لپاره جدي ګواښ نه دی. نوموړي وویل که چیرې وسلوال طالبان له افغان حکومت سره اوربند وکړي، د داعش ډلې له منځه وړل به ورته ډېر ساده کار وي.
اگر طالبان دولت جمهوری اسلامی
که چیرې وسلوال طالبان له حکومت سره اوربند وکړي، د داعش او القاعده ډلې له منځه وړل ډېر ساده کار دی او د داعش ډلې د ځپلو لپاره زموږ عملیات روان دي.
ښاغلی راتمنش دا مني چې داعش هم د سیمې د استخباراتو د فعالیتونو محصول دی او په وینا یې چې د سیمې استخبارات نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو ته غوښتل ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ صفه FM 3.15 باندې خبرونه کوي. د هلمند د سولې د ولسی حرکت غړي نن له ولسمشر اشرف غني سره ولیدل. دوی د کابل د حضوري چمن په سیمه کې له ولسمشر اشرف غني سره وکتل. د هلمند سولې ولسی حرکت شاوخوا 100 کیلومتره پیاده مزل له هلمند وکه او په ودر شو ورځو کې ځان کابل ته ورسو. دوی وایي چې د سولې لپاره غک پورته کړی دی. د همدغه ولسی حرکت د رسنیو مسؤل بسم الله وطن دوست سره زموږ همکار نورياس نوري مرکه کړی ده او د ولسمشر د لیدنې په اړه او دا چې ولسمشر څه ژمنې له دوی سره کړي دي لومړی پوښتنې همدغه ترې کړي.
نن مازګر له څلورو بجو څخه وروسته د افغانستان اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غني د کابل ښار د چمن حضوري او سټیډیم ترمنځ پر عام سړک پر عامه جاده زموږ سره غونډه لرله. په غونډه کې موږ هغه خبرې هغه کیسې چې موږ له ځان سره راوړې وې د سترګو هغه لیدلی حال چې موږ له هلمند څخه تر کابل پورې له ځان سره راورساوه، له هلمند څخه تر کابل پورې د ولسونو ارمانونه هیلې د هغوی ستونزې چې موږ اورېدلې وې له ځان سره نوټ کړې وې هغه مو راورسولې. دلته مو د یوې غونډې په ترڅ کې دته بیان کړې د دمخ نقشه ښولې. له نیکمرغه جمهور رئیس غني نن د زموږ سره د غونډې پر مهال د ولس د هیلو ارمانونو په بدل کې یوه میاشتنۍ اوربند اعلان کړې یو طرفه.
یعنی تاسو وایئ چې ورسره له دې چې تاسو سره غونډه وکړه او د غونډې په جریان کې دا د تاسو ته اعلان کړ چې دا اوربند به یو میاشت وي؟
بله، نن زموږ غوښتنه دا وه چې افغان لوري کم تر کمه باید زموږ سره د نننۍ غونډې پر مهال یو کلن اوربند اعلان کړي. دا چې ځینې ستونزې وي او جمهور رئیس غني ځینې شم ته اشاره وکړه، د بېلګې په توګه هغه وویل که چیرې زه یو کلن اوربند یو طرفه اعلان کړم دا په دې معنی ده چې زه د افغان سرتیرو لاسونه هغوی ته درمه. نو بیا موږ غوښتنه وکړه چې لس ورځې اوربند چې تاسو تمدید کړی دی دا زموږ لپاره بسنه نه کوي، کم تر کمه یو میاشتنۍ خو اعلان کړه. بیا سټیج ته دوهم ځل راغلی، بیا یې له سټیج څخه دوهم ځل یو میاشتنی اوربند اعلان کړ.
اعلان وکړ کتاب سره ژمنه وکړه چې دغه اوربند به یو میاشت غځوي.
زموږ سره ژمنه وکړه لرسنوی څخه په مستقیم توګه اعلان وکړ چې دغه اوربند د یو میاشت لپاره تمدید شو. زموږ په خاطر یو میاشت اوربند اعلان کړ یو طرفه.
تاسو دغه د غونډې لپاره د ځای انتخاب کړی وکړ خپل ولسمشر راغی تاسو لیدو ته؟
دا غونډه موږ تیر ورځ هم په همدې سیمه کې پر څلور بجې غونډه درلودله. نن مهم پر څلور بجې د غونډې همدغه ځای ټاکلی و. نن جمهور رئیس غني دغه ځای ته راغی او زموږ سره په دغه غونډه کې برخه واخیست.
اوس له دې وروسته تاسو څه کوئ؟
له دې وروسته څخه زموږ لومړی قدم به دا وي چې وسلوالو طالبانو ته درې ورځنی ضرب الاجل ټاکو. هغوی به په درې ورځو کې دننه دننه به هغوی هم اعلان کوي د اوربان په بدل کې به اوربان اعلانوي. که چیرې خدای مکړه خدای مکړه هغوی د افغان حکومت د اوربان په بدل کې اوربان اعلان نه کړ، نو بیا موږ د یو شمېر هغو هېوادونو سفارتونو مخته کښېنو چې پر هغوی شک شته، ولس پر هغوی شک لري چې دوی وسلوالو طالبانو سره په مستقیمه او غیر مستقیمه توګه اړیکې لري او یا هم همکاري کوي.
د ازادي راډیو د خبریال نوریاس نوری او همدارز د بسم الله وطن دوست خبری مواری دی. بسم الله وطن دوست د سولې د ولسی حرکت غړی دی، د هلمند د سولې د ولسی حرکت. قدر من اوریدونکو، ولسمشر اشرف غنی دوی لنن سره وکته دوی نن سره وکتل او اعلان وکړ چې یو میاشت به نور هم د افغان حکومت لوري په طالبانو باندې اوربند تمدیدوي. د ولسمشر اشرف غنی خبرې د ارګ ویب پاڼې په رسمي توګه باندې په مستقیمه توګه نشرولې او ښه ده چې د دوی د دغو لیدنو د جریان پاړه باندې دغه ویډیو غږ په لنډه توګه واورو.
حکومت پورې تړلی نه یې، طالبان پورې تړلی نه یې، د وطن ټول ولس پورې تړلی، او په عین حال حکومت هم حق ده او طالبان هم حق ده. سکه دی وطن آوازم بیسته نخواله دید اما هیلیم دید نخواله دادی سلوه کار نخواله بادید کسه وقتو لاسرکی مولوی سفیا ورسان راسی دوارتو دوارکی که نور غواله چه با برسا تکی برسا تبک بادید آدرس دی مشخص که اما آدرس دی افغانستان دی ولس مشر آدرس ده. یاو تلیفون لریم یاو آواز لطاس نلریم. دریم خبر از طول پت نتیجه
دا ولسمشر اشرف غنی د خبرو لند برخه مواوري. دا ولسمشر اشرف غنی نن د سولې د ولسی حرکت ل غړیو سره په کابل کې وکتل او ژمنه وکړه چې افغان حکومت به د سولې او د اوربند به یو میاشت نور هم غزوي. د سولې ولسی حرکت غړیو هم طالبانو ته درې ورځې ضرب الاجل وټاکه چې باید هغوی هم د اوربند د مودید ټاکلو لپاره پریکنده اقدام وکړي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزیر وی لا هم شپږ میلیون افغانان ماجر دي. سید حسین عالمی بلخی د پناه غوښتنې د نړیوالې ورځې په مناسبت کابل کې جوړې شوې غونډې ته وویل تر دې دمه اکثرو مهاجرو افغانانو قانوني اسناد نه دي ترلاسه کړي. محمد حدیث پردیس په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزیر خبرداری ورکوي چې که کورنۍ بې ځای شو تر رسیدنه ونه شي نو بهر ته د افغان کډوالو په شمیر کې به زیاتوالی راشي. سید حسین عالمی بلخی د سې شنبې په ورځ کابل کې د پناه غوښتنې د نړیوالې ورځې په مناسبت یوې غونډې ته وویل چې ډیری افغان کډوال په پاکستان او ایران کې ژوند کوي.
علیرغم عودت بیش از 8 میلیون پناهندگان
د وی کڅه هم لا 2 میلیون څخه زیات کسان بیرته خپل هیواد ته راغلي، خو لا هم شپږ میلیونه مهاجر افغانان له هیواد بهر ژوند کوي. د ښاغلي عالمی په خبره په 2013 میلادي کال کې 3,02,453 افغانان له آسیایي اروپایي هیوادونو او همداراز له امریکا او استرالیا څخه هیواد ته راغلي دي. د جون د میاشتې 20 نیټه د پناه غوښتنې له نړیوالې ورځې سره برابره ده چې په اکثرو هیوادونو کې نمانځل کیږي. د شمیرو لمخې په ټوله نړۍ کې 9 میلیونه کسان له کوره تیښتې ته اړ دي. جنگ، نامنی، فقر، تروریزم، لوږه او د اقلیم بدلون په نړۍ کې د مهاجرت عمده لاملونه دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان استازي تدمچ یماماتو د ناستې ته وویل چې د مهاجرینو ستونزو ته د رسیدنې لپاره به خپلو مرستو ته دوام ورکړي. په افغانستان کې د امریکا د متحدو ایالتونو سفیر جان باس چې د ناستې کې ګډون درلود وویل هیواد تر هغې پورې خپلې هڅې جاري ساتي چې سوله ټینګه او ټول بیرته خپلو کورن تسانه شي. نوموړي د خپل هیواد لخوا افغانستان سره د مرستو ډاډ ورکړ. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو وزارت په خبر امریکا له تیرو 20 کلونو راهیسې افغانستان سره د مهاجرت په برخه کې په کلنی ډول د 100 میلیونو ډالرو مرسته کړې. بلخوا په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې سفیر پیری مایدون وایي کډوالي یو ملي تراژیدي ده. نوموړي په دغه ناسته کې وویل چې په اجباري او ډله ییزه توګه د مهاجرینو ویستل د دوی په پالیسۍ کې ځای نه لري. دی وایي موږ د افغانستان د یو متحد په توګه مهاجرینو ته رسیدنه کوو. شاوخوا 200 زره افغانانو په اروپایي هیوادونو کې د پناه لپاره غوښتنلیکونه ورکړي. زموږ پالیسي دا نه ده چې ټول وباسو. موږ وضعیت څیړو او بیرته ستنیدنه داوطلبانه ده. دا په داسې حال کې ده چې بیرته ستنیدونکي کډوال لا هم کور او ځمکو ته ډیر کم لاسرسی لري. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د عالي کمشنرۍ د معلوماتو له مخې افغانستان په نړۍ کې د پناه غوښتنې دویم مبدا هیواد دی. محمد حدیث پردیس، آزادي رادیو، کابل.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ خپل دفاع وزارت ته دستور ورکړی چې فضایي ځواک ته په خپل چوکاټ کې د شپږمې قوې ځای ورکړي. ترامپ پرون د دې طرحې د اعلان په وخت کې وویل چې امریکا باید په فضا کې د تحقیقاتي سټیشنونو په درلودلو اکتفا ونه کړي، بلکې باید د امریکا د ملي امنیت ټینګولو لپاره هلته برلاسي وي. فرشته جلالزی او نور جزئیات.
د امریکا پوځي ځواک اوس مهال 15 قوې لري. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډانلډ ترامپ پرون خپل دفاع وزارت ته وویل چې په خپل چوکاټ کې د فضايي قوې د جوړولو پر پلان کار پیل کړي. ډونالډ ترامپ د امریکا د فضايي فعالیت د نویو سیاستونو د فرمان د لاستیک پر وخت وویل:
Our destiny beyond the earth is not only a matter of national identity.
لازم کې بهر زموږ برخلیک یوازې زموږ د ملي هویت مسله نه ده، بلکې زموږ له ملي امنیت سره تړلې ده. دا زموږ د پوځ لپاره ډېره مهمه ده، خو خلک خبرې نه ورباندې کوي. د امریکا د دفاع په مسأله کې دا کافي نه ده چې په فضا کې یوازې حضور ولرو، بلکې امریکا باید هلته هم برلاسي وي. دا ډېره مهمه ده. د امریکا ولسمشر وویل چې روسیه، چین او نور نړیوال قدرتونه په فضا کې ډیر فعال دي او دوی نه غواړي چې امریکا تر شاته پاتې شي. ډونالډ ترامپ جنرال جوزف دانفورت ته دنده سپارلې چې په پوځ کې د فضایي ځواک ته تشکیل د رامنځته کولو لپاره کار وکړي. د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر دا پلان باید د امریکا په کانګرس کې تایید شي.
مننه چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولې. احمد شیبار د فوټبال د نړیوال جام نننې لوبې تعقیب کړې دي، ما هم دلته کتلې دي. نن لوبه د کولمبیا او جاپان او شیبر سه چا وګټله او ریدون کې به منتظر وي.
بلې شیبه، مخکې د کولمبیا او جاپان لوبه پای ته ورسېده. 2 ګول جاپان وکړل او 1 کولمبیا وکړ، خو په دې لوبه کې جاپانیان ډېر برلاسه ښکارېدل. کزل اوریدونکو سره دا شریکم، فرضاً جاپانیانو 4 شوټونه په ګول وکړل، کولمبیایانو 8، جاپانیانو شپاش کارنر واخیستل، کولمبیا 3، او برعکس بیا فاولونه جاپانیانو 9 وکړل او د کولمبیا لوبغاړو 15 فاولونه کړی دي، چې دا بیا منفی پوینټ دی چې دوی لري.
بله، بای دوی چې د نن لوبي پنن لوبه کې البته یو سور کارت هم په اول کې په درې دقیقه کې فکر کوم کولمبیا واخیسته، چې دایم د کولمبیا ټیم لکس
هم دغه ډېر تاثیر پی وکړ، هم دغه د کولمبیا په ټیم باندې ډېر تاثیر وکړ. او دا د دې باعث شو چې د آسیا یو ټیم د لومړي ځل لپاره په نړیوال جام کې د جنوبی امریکا یو هیواد ته ماتې ورکړي.
بله، ډېر زیاته مننه کوم محمد شیبرو چې د نړیوال جام د نننۍ یوې لوبي په اړه باندې مختلف معلومات راکړل. په نننۍ لوبه کې جاپان یو له کولمبیا وګټل. نن بل لوبه هم جالبه لوبه ده، د روسیې د کوربه روسیې ټیم به د مصر په وړاندې ولوبېږي. روسیې په داسې حال کې دغه لوبې ته چمتووالی نیولی چې 15-0 د آسیا بل ټیم عربستان په خپله لومړۍ لوبه کې د نړیوال جام په لومړۍ لوبه کې مات کړه. اوس هم عصمت ساروان ته غوږدو چې یو جالب مطلب موږ ته ووایي.
څیړونکو د مصنوعي ذهانت یا آرټیفیشل انټیلیجنس یو سیستم جوړ کړی چې د فوټبال لوبه په 3 بعدي هیلو ګرام بدلولی شي. د بریتانیا د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور پر اساس د واشنگتن پوهنتون څیړونکو د فیسبوک او ګوګل په همکاري د ان ټو ان په نوم د ژورې زده کړې سیستم جوړ کړی چې د یوټیوب ویډیو په درې بودی هیلوګرام بدلوي. دوی د دې هدف لپاره د فیفا د ویډیوي لوبو د فوټبال د لوبغاړو 2000 درې بودی تصویرونه جوړ کړي دي.
مننه چې دا پروګرام مو واورې دوه.